کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال ویلي چې د واک انحصار نه غواړي. افغان حکومت دا خبره رد کړه.
د افغانستان حکومت د افغانستان خلک ته طالب را ګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
وړاندې په خبرونه کې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریکو. په غزنی کې دا اخترونه جګړو سره کړي. اروپا کې افغانان څنګه اختر کوي؟
موږ اختر نه لرو ځکه چې دلته د اختر په ورځ زموږ رسمیت وي.
تر دې پچې یو شمېر نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
سلامونه. د کورونې چار وزارت طالبان د سولو ملکانو په وجنه تورن کړل. د هرات چارواکي وای کاروخو لسوالی بیرته نیولې ده. د امریکا حکومتي چارواکو د کیوبا پر ځینو چارواکو بندیزونه ولګول. د افغانستان د کورونې چارو وزارت پر طالبانو تور لګولې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه سل ملکیان وژلي. دا خبره د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزي تلو نیوز ته کړې ده. د کندهار له سپین بولدکه د ملکیانو د وژنې او د خلکو د کورونو د لوټ د اداو په تړاو په لومړني عکس العمل کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره عام وژنه بللې ده. ښاغلي صالح نن سهار په خپل ټویټر پاڼې کې زیاته کړې چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک وو چې دولت سره په خواخوږی تورن وو. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد پر دې ډلې د سپین بولدک د وروستیو پیښو په تړاو لګېدلي تورونه رد کړي دي. پاکستاني چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او څو نورو مسئلو په اړه د قطر د صدر اعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې. انتونی بلینکن او محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون ناوخته په واشنگتن کې سره وکتل. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو سیاسي حل ته رسیدو په هدف د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره د قطر پر سخاوتمندانه ملاتړ، له یمن سره پر مرستو او ځینو نورو مسئلو له ښاغلی السانی سره وغږېد. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولي خبرې مخته وړي. که څه هم دغه خبرې ټاکني مخترواني دي، خو تر لوی اختر مخکې د ملي مصالحې علي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت یو مذاکراتي هیات د طالبانو له پلاوي سره د سولي پر موضوع خبرې وکړي چې چارواکو دا خبرې جدي او اغیزناکې بللې دي. د هرات چارواکي وای کاروخو لسوالی بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله. دا خبره د دې ولایت پوځي شورا نن په یوې اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د کاروخ د بیانولو لپاره سهار وختي پوځي عملیات پیل سول چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته او افغان پوځیانو د کاروخو لسوالی مرکز ونیوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویان دی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د شاسو په شپږمه نیټه به پاتې ازموینو هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودی سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغه د خپل د کال نهایی رخصتۍ په لور یا د اوړي رخصتۍ په لور سي.
په افغانستان کې د کورونا وبا ډېرې دو سره جوخت شوونځي او پانتونونه وتړل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر ایلوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونیو چارو وزارت اړوندې د ځانګړو ځواکونو پر قطې دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغه بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځانګړو ځواکونو په قطعې پورې اړوندې هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي، اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د امریکا د خزانې وزارت په حواله د کیوبا دفاع وزارت او د امنیتي خدماتو ادارې مامورانو شاوخوا سل هغه کسان نیولي چې په پام کې لرل مظاهرې وکړي. د مظاهرې له پایله لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برنو رودریګز په ټویټر کې تازه بندیزونه بې بنسټه او ناوړه لیدی. په کیوبا کې دغه مظاهرې تر اقتصادي بحران وروسته د اساسي توکو د ګرانۍ او د برېښنا د پرچاوي له کبله پیل شوې. د امریکا د ناروغي د کنټرول او وقایې ادارې ویل د ماسکونو کارونې په اړه د لارښود په بدلون کې کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د بدسل کې ده چې په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. ګڼ هیوادونو د کورونا وایرس د دلټا بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره لاس په کار سوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې ادارې مشر راشل والینسکي پرون ویلي تر اوسه د اوسني لارښود د بدلېدو په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. هغې ویلي هغو کسانو چې بشپړ واکسین سوي اړتیا نه ده چې ماسکونه وکاروي، خو هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي نه دي کولی سي د ماسکونو کارونې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او د روغتیا چارواکو د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ډېرېدو سره جوخت په دې اړه چې د ماسکونو کارونې په اړه لارښود بدل کړي که نه په خپلو کې بحثونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1995 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوې وه. دغه پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلې 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې یې د روسیې او چین رایې ترلاسه کړې او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې. تر دې رایې اچونې مخکې غربي ډیپلوماتانو مسکو تورن کړ چې د بوزنیا هرزګوینه لپاره د ځانګړي استازي د دفتر د کمزورۍ هڅه کوي. د امریکا په منځګړیتوب د سولې موافقه له 1992 څخه تر 1995 میلادي کاله پورې د جګړې د ختمېدو سبب سوې وه. د بوزنیا او هرزګوینه په هغه جګړه کې تر 100,000 ډیر کسان وژل سوي وو.
اوس چې راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. طالبان وایي د واک د ځان لپاره نه خوړي. ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې د دوی په وینا ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپای ټولنې یوناما او قطر له استازو سره په غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په آزادۍ او له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو او اوربند د غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په آزادۍ، له تور نوملړه، د طالب مشرانو د نومونو په وستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوي. د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته را وګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب را ګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړی ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غنی هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګډن دي کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګوندی تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځي پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپل خلکو ته ورپه یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ د افغانستان پولې ته نږدې د جدي څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لش تر لشه سل ملکیان وشلی دي. د دې ادعا په تړاو نن سهار د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په ټویټر کې لیکلي دي چې اکثر قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک وو چې له دولت سره خواخوږي وو. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال پر پاکستاني ادارو تور لګولی چې ډېر پخوا یې دغه ښار اوسیدونکو ته د ډیورنډ کرښې د سخت مخالف او له کرښې اخوا څکځي او بلوڅانو د خواخوږو په سترګه کتل. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. خو د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ پر سوی کې تورونه زیات شوي دي. د افغانستان د سفارت چارواکي له اسلام آباد کابل ته غوښتل شوی دي او بلخوا ټاکل شوی و چې په دغو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه شي، یو کانفرنس جوړ شي، هغه هم لغوه شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو په ارتباط د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال شاهین بونیرای راپور لري.
په داسې حال کې چې له افغانستان بهر ملکی ځواکونه په وتو دي او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نو وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورن لړۍ هغه وخت پیل شو کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي او په پاکستانی د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري امر الله صالح پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د صالح غند خلک به په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو په سانګه کې د کلتور مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودري سرګندونه بے ضایع او له اصول بهر دي. نو موري زیاته کړه
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي هر مرمۍ اوریدلو ته زمينه پاکستان برابر کړی دی، پاکستان مداخلو برابر کړی دی او د عدالت عمومي باور دی. د دغه سی باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سی بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سی نامناسب او الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا د واخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د جولای په 28مه په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمندي خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نو وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانۍ او د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړي دي.
د دې حالات په وجه په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې او بین الاقوامي کانفرنس هم کې دوه هغه منسوخ شو اونه شو په پاکستان کې کوم افغانستان سفیر دغه لور سره دلته یو واقع شو وا د دې کوم تحقیقات چې لا شروع شوی دی او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې نو خپل وطن ته واپس راغوښتې دي نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په مېز کې ډېر زیات کړکېچن دي حالات ډېر خراب شوی دي
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابې یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18مې په اسلام آباد کې تابع شوی و په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مې په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لاختره ورستو کیږي په لندن کې مشت خبريال او د افغانستان د چارو پو سمي يوسف زيوائي چې حالات په وړاندې نور سمره خرابيږي ل دوړو خواو بعد د تورن لړۍ هم دومره غړندې کیږي نو موري وایي وخت دی چې دوړو خواوي د حالاتو د سنگينه ادراکو کی
دا سمريخي چې دوړو ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماټیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي ظاهر خبره ده دغه دوړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عام خلکو باندې وي چې 3 میلیونه په پاکستان کې پراته دي د سرحدونو په دواړه خواو چې کوم محدودې لارې پاتې دي یوې تګ راتګ به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریخي لري هغه به هم نور کوي کیږي
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د سولې لپاره په دوحه کې تیر کال پیل شوې خبرې د ځنخکار دي طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي دي او د زنو ولسوالیو په ګډونې د تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خوا او شا کې ځنې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ نن پیل شي ټاکل شوی چې د افغانستان په وخت ترې نیمه بجې به د اولمپیک د پرانیستو مراسم پیل شي د اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې د کورونا وبال کبل تیر کال پر خپل وخت ونه شوې سش کال هم په ټوکیو د کورونا تر سیوري لاندې ترسره کیږي تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې د ټوکیو د اولمپیک د لوبو د پایل رسمي مراسم په ځایي وخت مخام پاتو بجو چې د کابل درې نیمې بجې کیږي پایل شي د کرونا د وبا له کبله تمن کیږي چې دا مراسم د اولمپیک د پرانیستې د نورو پخوانیو مراسمو په څیر پراخ او شاندار وي د ټوکیو د اولمپیک تنظیمونکو د پرانیستې د مراسمو ډیر جزئیات نه دي خبره کړې خو دوی ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لکبله به د اتش پیته زره کسانو لپاره جوړ شوی د اولمپیک سټیډیوم کې یوازې 950 تنه راټول شي چې پکې به د نړۍ شاوخوا 15 مشان هم برخه ولري کله چې په ورستیو کې په ټوکیو کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو لکبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو د اولمپیک تنظیمونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو په ګډون بندیز ولکوه دوی لا د مخه په دې لوبو کې د نړیوالو نندارچیانو په ګډون بندیز لګولی و ټوکیو یوازې د جولای په 22مه نیټه څخه کم 2000 د کووید 19 نوي پیښې ثبت کړې د شمیر د جنوري د 15مې نیټې راهیسې په دې ښار کې تر ټولو لوړ شمیر دی په دوی کې د یو شمیر لوبغاړو په شمول 90% داسې کسان دي چې د اولمپیک له سیالیو سره تړاو لري د 2000 کال د اولمپیک د سیالۍ چې د کرونا د وبال کبل پر خپل وخت ونه شوې او تر دې وخت وزندیدي همدارنګه لندن د څخه د اولمپیک د یو شمیر لوړپوړو چارواکو د لری کېدو لاغیزو سره هم مخ دي په دې لړ کې تازه د اولمپیک د سیالیو د پرانیستې د مراسمو مشر لندن دی لری شوې کینټارو کوبایشی چې په خانه کومیدین ولدی کبل لدن دلرو شو چې د 1990 میلادي کال کې د هغه کومیدی تصویرونه په خلکو را برسیر کړل چې خي نو موړې ناتسي جرمني له خوا د يهودانو په ډلۍ زوجنا یا هولوکاست مسخري کړي جاپان چې د اولمپیک لوبو کوربه دی د کرونا وبا د پایل راهسي 1350000 د کووید 19 پیخې ثبت کړې دي او همدارنګه د دین اروغي سره تړلې تر 15000 روسيات مړینه هم پکې ثبت شوه د دې هواد د وګړو شمیر ته په پام د شمیر د ګڼو نور هوادونو په مقایسه ډیر کم دي خو په جاپان کې د کووډ 19 په وړاندې د واکسینو کمپاین ورو روان دی. تر اوسه پورې د دې هیواد 23 سلنه وګړي په بشپړ توګه د کورونا وبا په وړاندې واکسین شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
روزانہ جدہ بند شروع دی ریاست چورشی ہوئے پیسے را کا نظامی شہیدان کو بدل کے زمنگنا پر نگرار ریاست کی پیسی غواڑی زمنگ رسن رگ نہ اوری رئی جمفر تم دا پیغام دے کہ زمنگ داغا گور سی گی وہ سلام
نجیب اللہ غیا سندھ کنڑ ولید نا آزادی رادیو ٹور کارکون کو تبغہ اختر مبارکی وائم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسدین غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول همڅنګرو ته غټ اختر مبارکي وایم. السلام
ګور عبدالحادي کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو او همدارنګې د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم او الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت واشیه د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیه ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یا په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر ډېره د سوی دی، خالي د مکتب چت پاتې دی، خو اوس دا دوه میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دا ده چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصت
روختیا دژوند شتمنی پروگرام لرو. پری پروگرام کې به د متخصص ډاکټر څرګندونی د کورونا وبا په ارتباط واوري چې په افغانستان کې دا ناروغي خبره شوې ده او د ډاکټر لارښوونې تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. که څه هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د لمن د پراخېدو له امله د دغه هیواد اوسیدونکي اندېښمن دي او ډېرې بهر ته د تګ لارې چارې لټوي، خو داسې کسان هم شته چې د اختر د لمانځلو لپاره له بهره خپل هیواد ته راغلي دي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو څخه دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي، کورنۍ یې په کابل کې اوسېږي. د مشال په وینا دا خاوره، دا خلک او اخترونه یې بې جوړې دي. نوموړی زما همکار په دې راپور کې راښخوله.
بح 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 بح، څه کباب څه کباب، یاده قلاله جان، یو عکس اجازه، یو عکس در سره اخلم. لاله یو
له هر څه عکسونه او ویډیوګانې اخلي، په هر څه کې خوند ویني، له خار له بازار له راشه درشي دودونو او رواجونو. مشال پاینداش په ګوښکلند دی، په فرانسې کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلی دی. وای په مسافرۍ کې اخترونه سخت پکې دي، خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر ماشالا ډیر ښایسته اختر دی. هلته په اروپا کې مونږ اصلا ویلای شم چې مونږ اختر نه لرو، ځکه چې هلته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه لپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم، نو ډیر خوشحاله یم.
په افغانستان کې ټول سيزو جګړو او نامنیو او لاملې بیروزګاری او ډېر افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کېږي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بیلابیلو هیوادونو په زور وېستل کېږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، چې په اړه په کور دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لخوا اندېښنی هم مطرح شوې دي. وروسته ځل په تیري جون میاشت کې 240 افغان کډوال له آلمان وېستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا 15 میلیونه کډوال لري چې له دې شمیر بیا دروان کال له پایله له 500 ډیر زیات بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي چې ډیرې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشال وای کچیر د وطن حالت سم وي فکر نه کوي چې څوک د لکور کلی لري د مسافرې ژوند ته زړه خکړي.
د امنیت راشي او بیکاری ختم شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې ان شاء الله هڅه ماجر شي دي چې تر دې اروپا ته دا ټول بستاني کېږي برته وطن ته برازي، ځکه چې د اروپا ژوند ډیره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالي وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې مونږ ډیر هلته جګر خونه یو، همیشه ځان سره ویو، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال لیکنه.
دا خی یوازې مشال نه وی، بلکې د یو شمیر نور کورنۍ غړي هم د اختر تیرول لپاره خپل کور کلی ته راستنه شوي وي. خو د خوښۍ دا شیبې لنډمهالی او تر تګ وروسته یادونه ښایي ځورونکي وي. مشال له افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې موږ په وطن کې جنگ دی او هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته دی، یو کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې. نو دا جنگ به تر کوم وخت تر کوم وخته پورې به مونږ جنگي خپل ورونه وژنو؟ فقط مونږ یوازینی خواست داره چې طالبان نور بند وکړي، دولت د کینې طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده، چا ویلې خو له چا سره نه ویلې پاتې ده. دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلونکي خبرونه واوري، له دوهینه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي. خو ډیر وخت وشو چې هلته هم خبرې کیږي، د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
د کابل له ښاره د غزنی ښار اختر ته مخه کوو. غزنی چې یو وخت په اخترونو کې د میلو مرکز و، د ولسوالیو ترڅنګ بل څنګلورو ولایتونو هم خلک میلو ته ورتلل، خو اوس د جګړو له امله داسې نه ده. سشنای اختر بیا تر ټولو بیخ خونده او کمرنګ ښکاری. نور حال په دې راپور کې
اختر خوب غزنی کې په میلاځایونو کې د خلکو سګنې کمرنګ غنګونه. حکیم سنای پارک چې دلته به په نور اخترونو کې د خلکو زیاته غنګونه و، دلته به د اختر لومړی ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې هغې جنگیدل، غېږ نیول او اتڼونه روان و. خوسا کال د خلکو ترغاک د مرغان شور په کې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیرای برخې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوري ته طالبان او بل لوري ته سرتیری ګوته په ماشا ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته خپل دوه ماشومان سره راغلی. دای وای سکل خلک ویره محسوسوي، نو ځکه مې لزایونو ته نه دی.
دلته خو تاسو وینئ مثال د پارک وی خو تاسو کړ دی، د بل خو ته طالبان دي، د جګړې له کبله دلته پارک ډیر خلک څوک نس راکلي، ډیر ویری.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وای د جګړو او بریدونو لامل دلته اوس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وای د دوهې ورستې ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات نه هیلې کړل.
دلته حکیم سنای فرق راغلی ما نور وخت به دغه فرق تر کلو تقریبا خرش به خلک به دلته ډیر میلې به اتړنه به اوس هغه میلې و اتړنه اوس نسته. اوس خلک د جنگ لویری سی هم وازی دی و هم د سی سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکاده. نو ام دی وجه باندې څوک فرق ته ناراضی، خو به ډیر خره شو دلې.
دا په داسې حال کې چې تقریبا تر اختر لاس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربندي مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک د ډاډ لري چې موږ به په پوره ژمنتیا قوت او ایمانداري د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کوماندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دغه ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو لپاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلوري ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې دا چې لتیرو شاو خو دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دولس پچیو دیرشته